السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو د خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وایي چې کابل به ډیر ژر خپل ډیپلوماتان هند ته ولیږي. امیر خان متقی پرون په نوې ډیلي کې د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره تر لیدنې وروسته وویل چې دا به د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا لپاره پړاو په پړاو هڅو یوه برخه وي. ښاغلي متقی چې وړمه ورځ په یوه اونیز رسمي سفر نوې ډیلي ته ورسې ټینګار وکړ چې طالبان هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادو پر ضد کار واخلي. متقی په 2018 کال کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د طالبانو لومړنی جګپوړی چارواکی دی چې هند ته سفر کوي، که څه هم هند تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د هند اپوزیسیون د اصلي ګوند مشر د هیواد پر حکومت د هغو ادعاو له خپرېدو وروسته انتقاد کړی چې وایي د هند خزینه خبریالانو ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی خبری کنفرانس ته د ننوتو اجازه نه ده ورکړل شوې. د کانګرس ګوند مشر راهول ګاندي پر خپل ایکس پاڼه صدر اعظم نریندر مودی ته په خطاب کې ویلي چې هندۍ ښځې په هر ځای کې د ګډون انډول حق لري، خو د دې تبعیض په برخه کې ستاسو چوپتیا ښیي چې شعارونه مو تش په نامه دي. ځینو هندي رسنیو پرون راپور ورکړی چې ګنې په نوې ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې د متقی خبری غونډې ته ښځینه خبریالان نه دي پرېښودل شوي. نوې ډیلي او په کابل کې د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پر افغانستان د پاکستان د هوایی حملو د اړوندو راپورونو له خپرېدو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا هیواد د خپلو وګړو د امنیت او سوکالۍ لپاره هر اقدام ته ژمن دی. پاکستاني رسنیو نن د هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویاند شفقت علي خان له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي پاکستان د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت ته درناوی لري او د تروریزم د اړوند ننګونو په اړه خبرو او همکارۍ ته چمتو دی. د خبر لمخې ښاغلی شفقت پرون په خپله خبری غونډه کې پرته له دې چې پر افغانستان د پاکستان برید تایید کړي ټینګار وکړ چې دا هیواد استخباراتي معلوماتو په اساس د تروریزم ضد اقدامات په وسیله د خپلو وګړو ساتنه کوي. د طالبانو حکومت تایید کړي چې د پاکستان پوځ د پنجشنبې په ورځ ماښام په پلازمینه کابل او د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې هوایي حملې کړې دي. په داسې حال کې چې د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ اوربند پر ځای دی، د غزې زرګونه اوسیدونکي نن د تلې نولسمه په پښو او د موټرو او کراچیو په وسیله د دې ترانګې په شمال کې خپل کورونو ته روان شوي. اسرایلي ځواکونه د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د شوې موافقې په اساس د غزې له ځینو سیمو په شا شوي دي، خو لا یې هم د غزې نیمایي برخه په ولکه کې ده. او روسای خبر هم دا چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ټیمونو خپل دویمه یا ورځنۍ یا 50 اوره لوبه پیل کړې ده. د افغانستان لوبډلې د لوبې پچا یا ټاس ګټلې او د توپ وهنه یا بیټنګ فیصله یې کړې ده. په اوسنۍ پاړۍ کې تر اوسه تر همدې شېبې 21.2 اورونه شوي، واتیا منډې جوړې شوي او د افغانستان څلور لوبغاړي سوځېدلي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د ملګرو ملتونو کارپوهانو افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو محدودیت د افغانانو د حقونو تر پښو لاندې کول بللي. خلک څه وایي؟
یو خوی کمزوری کرده ده و بلی سوشل رسنه چی دی که آغا تک تاک ده که آغا فیسبوک ده که آغا نوری رسنه دی دای بندی کرده دی یو لوی سنزه جوڑه کرده ده.
نن ده ورون جنو نړیواله ورځ ده. یو شمیر افغان جنی بیا وایل ماشوم تو به سختی ورزه گاللی.
زندگی ډیره مشکله په ما تیریږي. زه ډیر لس کلنم چې زه واده شومه او درسي را باندې ونه ویلې. دولس کاله ما د یو خیمې لاندې ژوند وکړ. هغه وخت کې ما خاوند هم ډیر وړکی و.
پکتیا کې اتلس ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شوې. زده کوونکي ورته ډیر خوشاله دي.
باد بشوم شاگردان من راتله، باران بشوم شاگردان بن راتله. 19 د زموږ لپاره در زمينه برابر شوه. ان شاء الله موږ نور زده کړو ته هم دلته دوام ورکو.
او د خیبر پختونخوا د ټانګ سیمې اوسیدونکي له نامنې شکایت کوي او وایي چې کډه کولو ته اړ شي.
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی راځو. د سر راپور ته د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي پر ټولنیزو رسنیو د طالبانو نوي محدودیتونه د افغانانو د حقونو تر پښو لاندې کول دي. دوی په یو اعلامیه کې ویلي چې د انټرنیټ او مخابراتو بندول د کار، روغتیا او زده کړو په څیر بنسټیز بشري حقونه سخت زیانمنوي او په اوسني وضعیت کې دغه چاره تر ډیره د بېوزلۍ، بیکاري او د خوړو د ناامنۍ کچه لوړوي. دا په داسې حال کې ده چې د روان اکتوبر له ومې راهیسې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو مشهور اپلیکیشنونه لکه فیسبوک، ټیک ټاک، انسټاګرام، سناپ چټ او یو شمېر نورو ته د افغانانو لاسرسی محدود شوی او په دې برخه کې ډېر غبرګونونه او انتقادونه هم پارېدل. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو په افغانستان کې انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو ته د خلکو د لاسرسي محدودول غندلی او ویلي دي چې د طالبانو دغه اقدام د افغانانو له حقونو ښکاره سرغړونه ده. پرون جمعه د اکتوبر 10 دغه کارپوهانو په یو اعلامیه کې ویلي چې د انټرنیټ او مخابراتو بندول د کار، روغتیا او زده کړو په څیر بنسټیز بشري حقونه سخت زیانمنوي او په اوسني وضعیت کې دغه چاره تر ډیره د بېوزلۍ، بیکاري او د خوړو د ناامنۍ کچه لوړوي. په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې پر ټولنیزو رسنیو لګول شوي محدودیتونه د لغوه کړي او له هغو محدودیتونو د ډډه وکړي چې له مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو د سرغړونې لامل کیږي. د دوی په وینا د مخابرات او انټرنیټ په وسیله د اړیکو پرې کېدل او یا هم محدودیدل سوداګریز فعالیتونه زیانمنوي او د افغانستان پر نازق اقتصاد هم منفي اغېز کوي. په اعلامیه کې راغلي د طالبانو دا اقدام ښځې تر ټولو ډېرې اغېزمنوي، ځکه د کارپوهانو په خبره ډېری د زده کړو، آنلاین کاروبار، سوداګرۍ او ټولنیزو اړیکو لپاره په انټرنیټ تکیه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روان اکتوبر له ومې راهیسې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو مشهور اپلیکیشنونو فیسبوک، ټیک ټاک، انسټاګرام، سنیپ چیټ او یو شمېر نورو ته د خلکو لاسرسی سخت شوی. د پلازمېنې کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو ځینې اوسېدونکي وایي دغه راز د بېلابېلو شبکو انټرنیټ هم کمزوری کړل شوی او دوی د وی پي این له لارې په ډېرې سختۍ ټولنیزې رسنۍ کارولی شي. د کابل یوې اوسېدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په کار او زده کړو د طالبانو له بندیز وروسته یې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک له لارې بېلابېلې تفریحي او روزنیزې برنامې تعقیبولې، خو په خبره یې اوس دغه ټولنیزې رسنۍ ته لاسرسی محدود شوی دی.
د کشوري کې بیکاري داد میکند.
په داسې یو هیواد کې چې بیکاري په کې په اوج کې ده، زیات شمېر نجونې او هلکان له همدې لارې په آنلاین ډول خپلې کورنۍ ته یوه مړې ډوډۍ پیدا کوي. خو اوس دغه اپلیکیشنونو په بندېدو په موږ دا لاره هم متړل شوه. د دې تر څنګ په بهر کې له خپلو خپلوانو او دوستانو سره په اړیکو کې خنډونه هم رامنځته شوي دي.
راحتي به تماس بشیم.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو هم ویلي چې په انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو محدودیت کولای شي په احتمالي ډول د ښځو او نجونو رواني روغتیا خراب کړي. د طالبانو حکومت د 13 سپتمبر په وروستیو کې د 30 ساعتونو لپاره په ټول افغانستان کې انټرنیټي خدمتونه تړلي وو چې لګڼو نړیوالو غبرګونونو نه وروسته یې بیرته نورمال کړل. که څه هم د طالبانو حکومت لا هم په رسمي ډول د انټرنیټ او ټلیفوني خدمتونو د بندېدو په اړه وضاحت نه دی ورکړی، خو ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته مخکې ویلي وو چې د دوی مشر ملا هبت الله غواړي د منکراتو د مخنیوي په هدف په ټول افغانستان کې د نوري فایبر کیبلی انټرنیټ قطع کړي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي که څه هم د اکتوبر په 10 په ټولنیزو رسنیو د طالبانو محدودیت د بشپړ بندیز په څیر نه دی، خو طالبان غواړي عامه رسنۍ هم کنټرول کړي. د ننګرهار یو اوسیدونکي د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په ټولنیزو رسنیو د طالبانو محدودیت ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي.
یو خي کمزوري کړي دی او بلې سوشل رسنۍ چې دي کاغه ټیک ټاک دی، کاغه فیسبوک دی، کاغه نوري رسنۍ دي، دای باندې کړي دي. یو لوی ستونزه جوړه کړې ده په دغه شرایطو کې چې موږ تاسو ګورو افغانستان یو خانه اقتصادي ستونزې نور نو یوازې موږ هم دغه سوشل رسنۍ را پاتې چې دې سره یو څه پام بدل و اوس یې غم بندې کړي دي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د طالبانو حکومت وار له مخه په رسنیو د بیان پر ازادۍ ګڼ محدودیتونه لګولي دي. دوی لږ تر لږه په 22 ولایتونو کې د تلویزیونونو په پردو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو په خپرولو بندیزونه لګولي او دغه راز د خبریالانو په خبره په کور دننه معلوماتو ته لاسرسی سخت کړی. په رسنیو کې د موسیقي په خپرولو بندیز، په خزینه ویندویانو د خپرونې پر مهال د ماسک جبري کول، د بېلابېلو تفریحي خپرونو بندول او یو شمېر نور هغه محدودیتونه دي چې وخت په وخت د افغانستان د خبریالانو د بېلابېلو ملاتړو بنسټونو او نړیوالو سازمانونو اندېښنې راپورته کړي. ګڼو افغانانو ویلي چې په رسنیو د طالبانو له محدودیتونو وروسته له ټولنیزو رسنیو څخه معلومات ترلاسه کوي، خو اوس پرې دا لاره هم پرې کېدونکې ده. د ملګرو ملتونو کارپوهان باور لري چې په افغانستان کې په انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو محدودیت به د دې لامل شي چې د بشري حقونو مدافعین او خپلواک خبریالان چې اوسمهال هم له سختو محدودیتونو او فشارونو سره مخ دي، د هیواد د حالاتو د مستندولو په برخه کې بې وسه شي.
ازادي راډیو تلیرویش ساتاله تاسو سره ده.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ دی اوریدونکو، اوس هم د یوې شیبې لپاره ورزو د کونړ د زلزله ځپلو حال اخلو. تاسو به خبرې چې په کونړ کې د سپتمبر په وروستیو کې یو زلزله وشوه چې بیا وروسته هم ډېر ټکانونه احساس شول او زرګونه خلکو ته د سر او مال زیان واړوه. زلزله ځپلي وایي چې سړه هوا را روانه ده او د دوی ژوند ته ستر ګواښ پېښوي. دا چې د زلزله ځپلو اوسنۍ تازه ستونزې څه دي، همکار مې په درا راپور راستولی.
د کونړ زلزله ځپلي له ورښتونو او بادونو د خوندیتوب لپاره کورونه غواړي.
نړیوالو څخه هم غوښتنه ده چې موږ ته سرپناه جوړېږي، نو جمعه را روان ده، جمعه نږدې ده، په خیمو گزاره نه کیږي.
د کونړ ولایت د څوکی ولسوالي اوسیدونکي سمیع الله وایي نور نو خیمو کې گزاره نه کیږي او باید دوی ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي. د اکتوبر په 9 ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت هم غوښتل چې د دوی د ستونزې ته پام واړوي.
منه ده ساړه دي، نورم خیمو کې گزاره نه کیږي، کورونه مړه شوي دي، وس نه لرو چې د خپل کورونه جوړ کړو. زموږ د حکومت نه غوښتنه ده چې د سرپناه جوړه کړي. موږ سره ماشومان دي، زنانه دي، سپینګیری دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د سپتمبر په 25مه د راپور پر بنسټ د اګست 1 د شپې ناوخته زلزلې د افغانستان په ختیځ کې نږدې 3000 کورونه ویجاړ کړي دي. راپور کې دا هم راغلی و چې شاوخوا 4.5% زلزله ځپلي کورنۍ په آزادې فضا یا موقتو سرپناو کې ژوند کوي او د ژمي په رانژدې کېدو سره په لوړو پرتو سیمو کې دایمي سرپناه او بیړنیو ژمنیو مرستو ته اړتیا ده. د کونړ د نورګل درې یو اوسیدونکی امین الله هم کور غواړي. دی وایي خیمې د بادونو زور نه لري او هوا هم ورځ بلې ته سړېږي، چې د دوی گزاره یې سخته کړې ده.
ډېر مشکل په دې کې ده چې اوس هوا یې خټوله، د یخنۍ مشکل ده، کورونه مران شوي دي او خیمو کې پراته یو خیمو کې هوا نه بندېږي، او مطلب دا دی چې کورونه دا ټول زلزلې ختم کړل.
د ودانیزو چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي وخت یې دی چې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي، داسې کورونه چې د دوی په خبره له ورښتونو او بادونو خوندي وي. له دې ټلې انجینیر راحت ګل زیارمل چې خپل هم د کونړ ولایت اصلي اوسیدونکی دی، ازادي راډیو ته وویل:
کونړ نسبت نورو ختیځو ولایتونو ته ژمی ډیر سوړ ژمی لري او ډیر سخت شمال پکې لګیږي، بالخصوص په درو کې او په دغه سیمه کې چې زلزلې ځپلې دي. په ژمی کې پکې اورښتونه کیږي. د دې په بر سر کې د کونړ په نامه کومه سیمه چې ده، په هغه سیمه کې واوري وریږي ډیر سخت دی. اوسنۍ هغه کېږدۍ چې دغه زلزلې ځپلو ته توزیع شوي دي، په دغه کېږدیو کې دوی ژمی نه تیریږي. دغه خلکو ته عاجله سرپناه جوړه شي، عاجله سرپناه د لرګونه څه نه وي، تختونه دی ورته جوړه شي، خو چې لږ تر لږه د باد په وړاندې مقاومت ولري او د باران په وړاندې مقاومت ولري. کنه دا روان ژمی او په دغه خیمو کې خدای مکه ډیر انسانان تلف شي.
کونړ کې مو زلزله ځپلو ته د کورونو د اقدام په برخه کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف وپوښت، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونه ده چې اوچا د سپتمبر په 25مه ده هم ویلي و چې که دوی د افغانستان زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره ټول 139 میلیونه ډالره غوښتل شوي رقم ترلاسه کړي، نو د نورو خدمتونو تر څنګ به د کال تر پایه 4,50,000 زلزله ځپلو ته سرپناوی هم جوړې کړي. خو چا هغه مهال ویلي و چې تر اوسه یې یوازې 23 میلیونه ډالره ترلاسه کړي دي. په افغانستان کې دا مهال د منی لومړۍ میاشت روانه ده. په منی کې په ډېریو ولایتونو کې هوا سړې کې او خلک ژمي ته د سون توکو برابرولو لپاره تیاری نیسي. کونړ کې کزام لرګي ډېر دي او له دې درکه اوسیدونکي ډېر ستونزو سره مخ نه دي، خو زلزله ځپلي وایي کور وی چې څوک په لرګیو تود کړي.
نن د اکتوبر 11مه د وړو نجونو نړیواله ورځ ده. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر افغان نجونې وایي چې خپل وړوکوالی په ډیر کړاو او سختۍ تیر کړی او دوی وایي چې د طالبانو له بیلابیلو محدودیتونو سره یې د ژوند کړاوونه نور هم سخت شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د اکتوبر 11مه د وړو نجونو نړیواله ورځ، یو شمېر افغان نجونې وایي د دوی ماشومتوب له سختیو سره پیل شو خو لا هم له سختیو رنځولي. زینب چې د کابل اوسیدونکي د وای په 14 کلنۍ کې کورنۍ له یو وزیرستاني هلک سره واده وکړ. په داسې حال کې چې هغه هلک هیڅ نه پیژند، هغه هم په داسې حال کې چې د هغه هلک خور د ورور ته واده شوه. زینب ازادي راډیو ته وویل اوس یې له واده 2 کاله تیریږي خو لای هم ژوند له سختیو نه دی خلاص.
زندگی ډیره مشکله په ما تیریږي. زه 14 کلنم چې زه واده شوم، درس را باندې ونه ویلې، تعلیم را باندې ونه کړ. اوس پاکستان اخوا وانه وزیرستان ورته ویلې هلته بوتلم. دولس کاله ما د یو خیمې لاندې ژوند وکړ. هغه وخت کې زما خاوند هم ډېر وړکی و، بیخي د سیاتانو پوهېده چې دا زما ښځه ده. وهل و، ټکول و، ظلم و، ډېر زیاتی و راسره. هغه ورځې تېرې کړې، مالې زه آخر به مې خدای ښه کړي. نو زما د ژوند ستونزې سخته ډېرې دي.
د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ اوسېدونکي مونسا وایي په وړوکوالي کې پلار وفات شو او هغه اړ شو چې د تره په کور کې خپل ژوند ته دوام ورکړي، خو په خبره یې تره ښوونځي ته د تګ مخه ونیول. هغه چې په یوه پخه معلوله ده وایي بې سوادي ژوند له سختو ستونزو سره مخ کړی.
چون پدر ما وفات کده بود، ما خورد
کله مې چې پلار وفات شو زمې د تره سره اوسېدم. بیا چې کله لږ راغټ شوم، تره مې ښوونځي ته زما د تګ مخه ونیوله او ویې ویل چې ماته مې غیرت اجازه نه راکوي چې ته له کوره ووځې. وروسته زه په لس کلنۍ کې معلوله شوم. اوس له بېلابېلو ناروغیو سره مخ یم. آن د ډاکټر لوحه نشم لوستلی او تر نن ورځې له زده کړو محرومه یم.
په افغانستان کې ډېری نجونې د کورنۍ تاوتریخوالي، بېوزلۍ او ناسمو کلتوري دودونو قرباني کېږي. یو شمېر پلرونه تاییدوي چې د خپلو اقتصادي ستونزو د حل لپاره لونه د وسیلې په ډول کارول شوي. د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وایي زه 2.5 لک افغانۍ پوروړی وم. بیا مې پوروړي زمانه زما لور بوتلله. د 1401 کال له زمري میاشتې د جدي تر 26 نېټې ورسره وه. بیا جرګه وشوه، یو بل کس ماته 2.5 لک افغانۍ راکړي او ما د هغه کس پور خلاص کړ او لور مې د شپې کور ته راوسته. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته دوی له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو هر ډول دروازې تړلې. په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي افغان نجونې له زیږون تر بلوغ ورځې پورې بېلابېلې ستونزې تجربه کوي. د ښځو د حقونو فعاله مولوده توانا ازادي راډیو ته وویل په تېرو څلورو کلونو کې د طالبانو حکومت د نجونو په زده کړو بندیز دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي.
د نجونو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې په داسې حال کې لمانځل کېږي چې په افغانستان کې نجونې له څلورو کلونو راهیسې د زده کړې له حق څخه محروم دي او له بده مرغه له یو نامعلوم او تیاره راتلونکي سره مخ دي. د خلکو ستونزو ته د رسیدو اړتیا ده، په ځانګړي توګه هغه نجونې چې په افغانستان کې له زده کړې څخه محروم دي.
نن شنبه د اکتوبر 11 د وړو نجونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپل ویبپاڼه لیکلي چې په ټوله نړۍ کې نجونې د نن ورځې د لویو ننګونو سره د مقابلې لپاره پرمختګ کوي. په بیان کې راغلي چې نجونې ټولنې تنظیموي، د عدالت لپاره مبارزه کوي او د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ویلي هر نجلۍ هر چیرې د مساوات، فرصت او وقار مستحقه ده. د ملګرو ملتونو سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي دي ډېری وختونه د نجونو غږونه نه اورېدل کېږي، د دوی کړنې، اړتیاوې او حقونه له پامه غورځول کېږي. په راپور کې راغلي موږ باید د نجونو غږ اوچت کړو او دا ژمنه بیا تازه کړو چې په ګډ کار سره داسې نړۍ جوړه کړو چیرې چې هر نجلۍ پرمختګ او رهبري وکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق نن شنبه د اکتوبر 11 په خپله اسپانه لیکلي که څه هم د افغانستان د ښوونې او روزنې سیستم ډېرې نیمګړتیاوې لري، خو بیا یې هم د جوړېدو فرصت شته. دغه سازمان ټینګار کړی چې د نجونو پر ثانوي زده کړو بندیز لرې کول او پر ابتدایي زده کړو پانګونه کول ډېر مهم کار دی چې په دې ډول به پرمختګ دوام وکړي او هر نجلۍ او هلک ته باید د زده کړو حق ورکړل شي. د 2011 کال د ډسمبر په 19 د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د اکتوبر 11 د ماشوم نجونو د نړیوالو ورځو په توګه ونوموله. څو د نجونو حقونه او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هغه ننګونې چې نجونې ورسره مخ دي وپیژندل شي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
وسم ورزو خیبر پختونخوا ته. د خیبر پختونخوا د ټانګ زولې اوسیدونکو وای چې په سیمه کې د نامنې پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي او حکومت ورته هیڅ پام نه کوي. دوی وای چې وسلوال په ځینو سیمو کې لیدل کېږي، له خلکو پیسې غواړي او دغه راز سرکاري یا دولتي کارکونکي هم په وړاندې ډېر فعالیت نه لري. دوی وای چې ارسوي د خپل سیمو کاډي بارکي. تفصیل د مشال رادیو د خبريال اشتیاق مسید په دې راپور کې.
د خیبر پښتونخوا ټانګ زیرې اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې امن حالات یې خراب شوی دی، چې په وجه یې خلک نورې زیرې ته کډې کولې بنې مجبور شوي دي، خو چارواکي د بدامنۍ حالات شکولې د پوره صحیح اقدامات نه کوي. په دغه برعکس د ټانګ امن جرګې یو مشر نصیر احمد ویایي
چانک نوماس لبد ماغا رج پر خرابی لگیا دا دلت روزانہ اغواتاری شروع دا کزو ہوئیم چی دلتا دے حکومت رج کا آبی فاکی حکومت تا وقا سبائی حکومت تا رج بلکل نہ ہونے کے برابر دا خلق دیر زیاد تا پریشان دی زیاد پورا چی من پخفل ماغ جان دا یہ تان خلقو کھڑی وکڑی کی خان تا وکر تا سپیشلی مطلب پنجاب تا خلق واوشتا خلقو دا جنی چی پنجاب کے امن امان دا وقا کی پی جے کے سپیشلی بٹان جس چی کے یا وزیرستان کے امن امان نستا
دے ٹانگ گومل سی میں یو سی دن کئی پذیلا کے دے بدم نئی حالات پواجا دے خال کے مشکلات پدا رنگ بیانوی
تعلق نے اسٹاک اور جمل علاقے پر ادائش دن تک انتہائی جیت اور حالات تھی پولیس ہو چکی بھی آغاز اخبل تونے پورا محدود دیتا علاقہ سے نور اور درد کردار بھی آمن پورا آغا پر نظر نہ رگری نہیں پھر خرا چکی میں آر میں دو دلی دکاوڑ کلے آغا ہم محدود ادود اخبل کلے پورا آغا ہم بالکل بے سائز تھا توجہ نظر کری جو مطلب والی آغا پہ علاقہ سے اخبل کو لیکن جاری سے پلی دی بتا چھ دلتا اغوا برائے توان حق کی دلتا دے مطلب والے طرف نہ چکی سرکاری ملازمین دی آغا تشتاول دے شہر برین وقت وقت نو نیز دی حکومت نہ دے ویلی انتظام نہ دا طلبہ کی چھ دغه د اخبل دی امن دی مورے روخ لی ودی پہ جانی
ہو دے ٹانگ ضلع انتظامیہ و چارواکی دے نوم نوشولے پلاوج مشال ریڈیو تا وویل چھ پس ضلع کے دے امن حالات شکاولے دے پورا پوز و پولیس پر شریکا گامونا پورتا کڑی دی او دے وسلاولے پا خلاف یہ ہدفی عملیات پہل کڑی دی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
لخبرنو ور آخوا
اور دن کو پدې ټولګه کې درته د سپورت له ډګره په ځل پورې راپورونه لرو هغه دا چې د باډي بلډینګ په تر ټولو معتبره لوبو اولمپیا کې افغان لوبغاړی علي بلال لوبيږي د تیر کال نائب اتل ولی ته ورسید خو سږ کال د اتل ولی په لټه کې دی تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو
علی بلال داوار د تلا لپاره جنگیږي تر لوبي مخکې له نورو مخکنیو اتلانو سره مطبوعاتي کانفرنس درلود څنا څه خبرې هم ښکته پورته شوې خو علي بلال ویل ډېر زیار یې ایستلی او تر نورو زیات مخکې دی کله چې راین لوبیده زه له افغانستان کې وم کله چې دوی اتلولۍ ګټلې زه ماشوم وم خو اوس ګورئ چې د دوی ویښتان لاړل او ټول زاړه شول زه نه وایم ما همدا درې کاله مخکې پیل وکړ زه به اولمپیا وګټم څلور پنځه ټایټله که یې دا کال ونه ګټم بل کال یې ونه ګټم درېیم کال باندې ګټم څلورم او پنځم کال باندې زه وخت لرم خو دوی نه لري دغه افغان باډي بلډر پروسه کال په اولمپیا کې نائب اتلولي ترلاسه کړه علي بلال د نارینه په فزیک برخه کې لوبي کې چې تمه ده پای لوبي د افغانستان په وخت یک شنبه سهار وشي
اوریدونکو د ورزش له ډګره ورزو همدې ډګر یو بل برخه ته غدا چې یو معلول افغان توانېدلی چې څلور کلونو کې د افغانستان د ویلچر کرکټ د ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړي دا لوبغاړی قدرت الله یوسفزی نومیږي چې په ماشومتوب کې د پولیو یا ګزن له کبله له پښو پاتې شو هغه زموږ له همکارې سره خبرې کړي او دا کیسه کوي چې دا مزل څنګه پیل کړ
په دې را روان میاشت کې ایشیا کپ ته کوشش وکړو چې افغانستان ته ایشیا کپ د خیر سره راوړو
قدرت الله یوسف زئی د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي لوبډلې غړی هغه چې خپلې لوبډلې ته د ایشیا کپ د ګټلو هیله په زړه کې لري قدرت الله څلورو کلونو کې وکولای شول د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي لوبډلې برخه شي خو هغه دا سفر څنګه پیل کړ
دا چې د ویلچر کرکټ سره زما ډیر علاقه وا د دې ویډیوګانې ما په یوټیوب او په فیسبوک باندې لیدلې دا زمونږ یو ارمان چې په افغانستان کې داسې یو ټیم جوړ شي څلور کاله مخکې کله شهیدانو مللین ریاست ته زه ولاړلم جلال آباد کې هلته مې چې وکتل داسې یو لوبډله وه او تمریناتې کول بس هماغې سره مې ځان را صف کړلو او راجستر مې کړلو
قدرت الله زیاتوي چې بیا یې پله پسې تمرین او هڅو رنګ راوړ او څه موده مخکې د افغانستان د ویلچیر کرکټ ملي لوبډلې ته انتخاب شو
تمرینات م کول بس نن سماره دا و چې بس موږ د افغانستان د ویلچیر کرکټ یو برخه شلو کونړ کې دا یو څه وخت مخکې کرکټ بورډ کیمپ ونیولو ماغې د طریقه بس موږ د ملي ټیم یو برخه شلو
دی د افغانستان د ویلچیر کرکټ په ملي لوبډله کې د تیز توپ اچونکی یا فاست بالر دی. شپږویشت کلن قدرت الله یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې په ډېر ماشومتوب کې معلول شوی دی او په خبره یې ډاکټرانو ورته ویلي وو چې پولیو وهلی دی.
زه اته کلنو ما چې مریستیا کې پچکاري راته کړې وه، هماغې د وجې نه بس ډاکټرانو ته لاړلم، بس بیا هغې دې ویل چې دا پولیو شوی دی، معلول شولم په دواړو پښو باندې.
روغتیا پالان وایي پولیو یا د ماشومانو ګذرن یوه خطرناکه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې په بشپړ ډول له منځه نه دی تللی. د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د ورزشکار اوسیدونکي قدرت الله یوسفزي وړاندې ازادي راډیو ته وویل ژوند کې ډېرې سختۍ ګاللې خو تسلیم شوی ورته نه دی. همدا وجه چې په خبره یې نن هیڅ ډول نیمګړتیا نه احساسوي.
ژوند ډېرې سختې تنګې مې تېرې کړې دي، بیا چې په ښه او بد باندې پوه شولم ما دا احساس وکړلو مال چې زه باید روغ چې کومه سې ژوند تېری باید زم کوشش وکړم چې زم هماغسې ژوند تېر کړم. نو ژوند کې ډېر مشکلات سره مخ شوی یم خو تسلیمي مې نه ده ورکړې. په دې اساس باندې چې نن د افغانستان د ویلچر کرکټ د ملي ټیم یو لوبغاړی یم، اوس هېڅ د نیمګړتیا احساس نه کوم. ډېر زیات خوشحاله یم چې د افغانستان نمایندګي کوم، دا ماته ډېر د افتخار ځای دی.
د یادونې ده چې د افغانستان د ویلچیر کرکټ ملي لوبډله د تېرې سپتمبر میاشتې په وروستیو کې پاکستان ته ولاړه او هلته یې خپلې سیالې لوبډلې سره څلور شل اوریزې لوبې وکړې چې یوه یې وګټله خو درې ورته وبایللې. قدرت الله یوسفزی هم په دې لوبو کې شامل و چې د ښې کارکردګۍ او ویکټو اخیستلو ویډیوګانې هم د مینهوالو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې وې.
اوریدونکو ورورو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوي یو روسای راپور اخلو. هغه دا چې د پکتیا ولایت په مرکز او ځینو ولسوالیو کې د جاپان په مالی مرسته اتلسو ښوونځیو ته نوې ودانۍ جوړې شوې چې په دې سره سلګونه ماشومانو ته د زده کړو مناسب چاپیریال برابر شو. د یادو ښوونځیو زده کوونکو وویل پخوا به په بیدیا کې باد باران ګرمۍ او یخنۍ ته زده کړې کولې خو اوس ورته مناسبه ودانۍ او سرپناه پیدا شوه. نجیب الله الوخیل د همدغو ښوونځیو له زده کوونکو سره غږېدلی او دا راپور یې راستولی.
د پکتیا ولایت د هغو اتلسو ښوونځیو زده کوونکي چې په دې وروستیو کې ورته د یونیسف مشارکت کې د جاپان هیواد په مالی مرسته نوې ودانۍ جوړې شوې وایي ښوونیز بهیرې ښه شوی دی. دوی زیاتوي په خواهی بیدیا و که زده کری کولی چه لیوی خواه با دزده کونکو فکر پاشلوی و او یو بل لوری تا با متوجه کدل او بل با طبیعی حالت باد باران گرمه او یخنه هم دا دوی خوانیز بهیر به خان او زن سر مخامخ که و دا پکتیا د شواک ولسوالۍ دوه تنه زده کوونکو بیت الله او شبروز الماس مشال راډیو ته وویل
پخوا موږ درس ویل نو ډېر مشکلات به و، باد به شوم شاګردان به نه راتله، باران به شوم شاګردان به نه راتله. نو اوس دغه د زموږ لپاره درس زمینه برابره شوه، انشاءالله موږ به نورو زده کړو ته هم دلته دوام ورکوو.
دلته چې و زمینه نه وه برابره درس همدارنګه زده کوونکي بل مرته ناست و یا استادان به موجود نه و په پوره توګه. هغه اوس الحمدلله دلته خپل تعمیر ورته جوړ شو، نو درس به انشاءالله په ښه ډول سره په منظم ډول سره ټول زده کوونکي وایي.
د زده کوونکو والدین هم د دوی د ماشومانو د زده کړو لپاره ښوونځیو ته د ودانیو جوړول یو کار بولي خو زیاتوي د ښوونیز بهیر په ښه کېدو کې د کورنیو په ګډون به ټول ښکېل اړخونه خپله ونډه ترسره کړي. د زده کوونکو د والدینو په استازیتوب یو تن نظیم ګل وویل
درې شیونه دي، ماشوم هم شته، قلم هم شته، تعمیر هم شته، استاد هم شته. تعلیم او تربیه په مخ نه درومي ولې دا اوس په کار ده چې استاد د مور او پلار په شکل د یو مشر رور په شکل چې اول ماشوم متوجه کی وروسته دی بیا درس ورته وښایي. نو دا هم د مور او پلار هم د قوم د مشر هم د وخت د اثر د تعلیم او تربیه په همدې شکل د ټول دولت مشترک مسؤلیت دی یوازې نش کړی.
په ورته مهال قومي مخاور بیا وایي چې تر اوسه هم د لرو پرتو سیمو ډېری نجونې او هلکان ښوونځیو ته لاسرسی نه لري او کوم زده کوونکي چې زده کړې کوي هغوی هم ښوونځیو ته تر ډېرو لرو سیمو مزلونه کوي. یو تن قومي مخاور فضل امین وویل
ما غوښتنه لرو چې مکتب د غلته وړه وړه مکتبونه جوړ شي،
تر شپږم سمفر تر پنځم سمفر تر سلارم سمفر چې څومره دیګ منظوره ولای شي میته د یغه ته اوس می خپل اړ کی شپږ کیلومتر مزال می په پخو ورکو د مکتب ته د شواک مکتب ته می دومره په لر ساحه کې پرته یو باید می سره دغه نه هر شي کومه کوشي یو ولې جنکې د پرای باید می ته په مکتب کې نه مکتب نه جوړ کی په کلی کې په درې کلی په دوه کلی په پنځه کلی باندې می ته یو مکتب رو
بلوري ته د پهنې ریاست زوی مسؤلینو په شواک ورسوالې کې د یادو ودانۍ د پرانست پر مهال ویل دوی څکه وی د اړوند ادارو او نړیوالو بنسټونو په مالی او تخنیکی همکاري زده کوونکو او ښوونکو لپاره مناسب ښوونیز چاپیریال برابر کړي. د پوهنې رئیس عبدالقیوم فاروقی وایي
یو سل او شپږ میلیونه افغانیو په ارزښت باندې په دې باندې مصرف راغلی ده او دا مصرف سیسوي د دادی دي شاګردانو او د دې ولس او د دې علم په خدمت کې سوي نور به هم کیږي.
یاد دیوی دا مهال په پکتیا کې درې سوه اویا بابا ښوونځي موجود دي چې د مسؤلینو په وینا د دې ولایت شاوخوا شپېته سلنه ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په بیدیا کې ګرمۍ، یخنۍ، باد او باران او نورو طبیعي او غیر طبیعي پیښو څخه په متاثره چاپیریال کې زده کړې کوي.